په افغانستان کې د غرمې پوره 12 بجې سوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه تر 3 بجې ادامه کوي چې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سوې. د خطرغې مخ کې ځینې رپورټونه هم درو چې مهم رپورټ پکې دا دی چې په امریکا کې یو امام ویلي دی په ګراوند زیرو سیمه کې، یعنی د نیویارک په هغه سیمه کې چې نه کاله مخ کې تروریستي بریدونه وسول او د دې شهر اسمان څخه ودانی ونړولې، د جمعات جوړېدل دومره مهم نه دي ځکه چې دغه کار شایي د مسجدونو په وړاندې نور خلک راو پروي. ډېر نور څه هم کوشش کوي چې په خبرونه کې درته ولرو، خو اوس هم تکل خبرونه وروي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیواله اداره وایي پر کاندیدانو بریدونه او خراب امنیتی وضعیت د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته ګواښ پیښوي. د امریکا د استازو د جرګې یو دیموکرات غړي ویلي دي د ولسمشر حامد کرزي له لوري هر هغه اقدام به یو تیروتنه وي چې د اداري فساد پر ضد د نړیوالو مرستندویانو هڅې محدود کړي. او د امریکا د فلوریدا ایالت د یوې وړې کلیسا مشر خپل هغه جنجالي پلان ځنډولی چې غوښتل یې د شنبې په ورځ پر امریکا د سپتمبر د 12مې د برید په نهمه کلیزه به قرآن کریم سوځوي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیواله اداره وایي پر کاندیدانو بریدونه او خراب امنیتی وضعیت د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته ګواښ پیښوي. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو بریدونه او د ډاډمنو انتخاباتو لپاره په افغان حکومت کې د اعتماد کموالی د وګې د 28مې د انتخاباتو اعتبار ته زیان رسولی شي. افغان چارواکو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په ننګرهار کې به په امنیتي دلایلو د رای ورکولو د 4500 مرکزونو څخه یو اتیا تړلې وي. له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د نامنویو له وجې به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د رای ورکولو له 900 زیات مرکزونه تړلې وي. د امریکا د کانګرس یو دیموکرات غړی وایي چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا هر هغه اقدام به یو تیروتنه وي چې د اداري فساد پر ضد د نړیوالو مرستندویانو هڅې محدود کړي. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق لکو پرون وویل ولسمشر حامد کرزي د امریکایي چارواکو لخوا له دوه جوړو شویو ادارو، یعنی د درنو جرایمو او خاصو تحقیقاتو د ادارو ملاتړ کوي. خدای غواړي د دې ادارو څېړنې د نړیوالو سلاکارانو له لاسوهنې پرته د افغانانو له لوري په پوره بېطرفۍ او خپلواکۍ ترسره شي. امریکایي او برتنوي چارواکي وایي چې دوی د اداري فساد قضیه په مستقیم ډول نه څېړي، بلکې یوازې سره نه کوي. د امریکا په کانګرس کې د استازو د جرګې غړي ریک لارسن چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و، په یو بیان کې ویلي دي چې افغان ولسمشر باید د اداري فساد پر ضد په اقداماتو کې جدي شي او دا خبره یقیني کړي چې طالبان دښمنان نه دي، چې طالبان دښمنان دي نه کوم انتخاب. افغان چارواکي وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې دغو دوو ادارو د نوي اصولو د لایحې مسوده چمتو شوې ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ډیره ځواکونو د استخباراتو افسر تورن جنرال مایکل فیلن په واشنگټن کې د استخباراتو پر یو لوړ مقام ټاکل شوی دی. د پوز ویان ډګروال توماس کولینز تایید کړ چې فیلن به دغه نوې دنده پیل کړي، خو په دې اړه په مشخص ډول خبرې ونه کړې ځکه د نوموړي دنده د لوی درستیز له لوري نه ده تایید شوې. د ناتو او امریکا پوځي چارواکي وایي فیلن به د ډګر جنرالۍ رتبې ته ارتقا وکړي او په استخباراتو کې به په یو مهمه دنده وګمارل شي. او په افغانستان کې 15 امریکایي عسكر په دې تورن شوي چې له دریو افغانانو څخه تر وژنې وروسته ګوتې او د بدن غړي پرې کړي او بیا یې د نورو د ویرولو لپاره کارولې دي. په دې اړه اسناد چې وایي یاد شوي افغانان د دې امریکایي عسکرو لخوا په جنوري، فبروري او مې میاشتو کې وژل شوي، د چهارشنبه په ورځ خپاره شول. که چېرته دغه تورونه ثابت شي، ښایي چې دا امریکایي عسکر په دایمي بند یا د مرګ په سزا محکوم شي. د امریکا په پوځي اډه کې د پوځ ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف موریل پرون وویل د دې کس د ادعاو په اړه معلومات نه لري. لازادی رادیو څخه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نړۍ کې ټولو مسلمانانو ته په یو پیغام کې د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي ورکړې ده. د اوباما په پیغام کې ویل شوی د اختر ورځې هغه ورځې دي چې باید د مذهبي زغم اهمیت په ډاګه او د ټولو مذهبونو د مثبت رول درناوی وشي. اوباما همدارس د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. د امریکا د فلوریدا ایالت د یوې وړې کلیسا مشر په خپل هغه جنجالي خپل هغه جنجالي پلان ځنډولی چې غوښتل یې د شنبې په ورځ پر امریکا د سپتمبر د 11مې د برید په نهمه کلیزه به قرآن کریم سوځوي. امریکایي چارواکو او د نړۍ د څو هیوادونو دولتي او مذهبي مشرانو پر ولسمشر براک اوباما غږ کړی چې د دې پلان د عملي کولو مخه ونیسي. ولسمشر اوباما د قرآن کریم د سوځولو پرېکړه هغه ورانوونکی او خطرناک پلان وباله چې القاعده ته به د نورو کسانو د استخدام پلمه په لاس ورکړي.
This is a recruitment bonanza for Al-Qaeda.
القاعده له خدای داسې یو فرصت غواړي. تاسو ښایي د افغانستان او پاکستان په څیر هیوادونو کې جدي تاوتریخوالی ووینئ. دا به د القاعده له لیکو سره د هغو کسانو یو ځای کېدل زیات کړي چې د اروپا او امریکا په ښارونو کې د ځان الوزولو ته هیله مند دي. پاستور تیری جونز وویل د دې ټولنې خپل پریکړه ورسله هغه وزنډوله چې وای وریدل د امریکا یو مسلمان ملا چې غوښتلې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پر ځای جمعات جوړ کړي ل خپل دې پریکړې څخه تیر شوی دی. د زیات کړه خو ورسله دې چې امام فیصل عبدالرؤف دا خبر رات کړ چې ګنې له د سره د سپتمبر د 11مې د برید په ځای کې د جامع جمعات او اسلامي مرکز د ځای بدلولو خبره منلې ده. نو د هم خپل پریکړه بدله کړه او د بیا هم د خپل پلان د عملي کولو په اړه غور کوي. پاستور جونز وویل د امام عبدالرؤف د وینا په اړه د فلوریدا یو امام د تغلط معلومات ورکړي دي. خو د ورستیو راپورونو لمخې د فلوریدا د امام ویلي دي چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو پر ځای د جمعات جوړول ډیر اهمیت نه لري ځکه چې هسې هم په امریکا کې لویه لانجه جوړه کړې وه. د دې خبر تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې. نن د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې انتحار یا ځان وژنه په کال کې تخمینا د 1 میلیون انسانانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره اټکل کوي چې په ټوله نړۍ کې په هرو 40 ثانیو کې یو تن ځان وژنه کوي. دا اداره وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د ځان وژنو په پیښو کې په 60% زیاتوالی راغلی. ډبلیو ایچ او همداراز وایي که څه هم د ټولو ځان وژنو مخنیوی نشي کېدی خو د زیات شمېر پیښو مخه د احتیاطي تدابیرو لکه د ځانوژنې د وسایلو لکه پر زهري موادو او وسلو محدودیت او د روحي ناروغانو تشخیص او علاج شامل دي. د ځانوژنې پیښې د پخواني شوروي او ختیځ اروپا په هیوادونو او همداراز په ځینو آسیایي هیوادونو لکه چین او جاپان کې زیاتې دي. د روسیې د شمالي قفقاز په وسیتیا جمهوریت کې نن د پرونی ځانوژن کې حمله د قربانیانو په یاد د ویر غونډې جوړیږي. د پرونی حمله د قربانیانو شمیره وروسته لیدې چې یو تن په روغتون کې سا ورکړه 1100 ته ورسېده. له 100 زیات کسان لا هم په روغتون کې دي. چارواکي وایي چې پرونی موټر بم چاودنه د وسیتیا د مرکز ولادي قفقاز د یو ګڼ مارکیټ په دروازه کې وشوه. امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې د لاس لرلو په تور 3 کسان نیول شوي دي. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا ولسمشر براک اوباما په یو اعلامیه کې د حمله غندلې او ټینګار یې کړی چې امریکا او روسیه به په ګډه له تروریزم سره مبارزه وکړي. او وروستی خبر، ایرانی چارواکي وایي د هغو ایرانی چارواکو د هغو دریو امریکایي سیلانیانو د ډلې چې یو کل رئیس په ایران کې بندیان دي د یوې ښځینه غړې سره شروډ د خوشي کولو خبر ورکړی. لویدیځو رسنیو په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفارت د دویم سلاکار له قوله ویلي دي چې سره شروډ به ډېره ژر خوشي شي. راپورونه وایي چې سره شروډ د ایران په ایوین زندان کې په یو لړ ناروغیو اخته شوې ده. تېره ورځ د ایران د کلتور وزارت خبریالانو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې د بندیانو د ډلې یو تن به د شنبې په ورځ خوشي شي. د پاتې دوو زندانیانو د برخلیک په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. درې تنه امریکایي سیلانیان د تېر کال په جولای میاشت کې وروسته له هغه ونیول شول چې ظاهرا د عراق له خاورې څخه ایران ته ننوتي وو. ایراني چارواکو یو ځل ویلي وو چې تورن کسان به د جاسوسۍ په تور محاکمه کړي.
په افغانستان کې د غرمې 12:09 دی. د روانې خبرونې زیاته برخه رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې مخکې ځینې رپورټونه لرو. د امریکا د فلوریدا ایالت د یوې وړې کلیسا مشر خپل هغه جنجالي پلان ځنډولی چې غوښتل یې د شنبې په ورځ پر امریکا د سپتمبر د 11مې نېټې د برید په نهمه کلیزه به قرآن کریم وسوځوي. تیری جونز وویل د خپل پریکړه د امریکا د یو مسلمان امام له هغه وینا وروسته کنسل کړې وه چې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پر ځای د یو جومات د جوړولو لپاره خپل پریکړه بیرته واخیسته. خو جونز وایي اوس چې امریکایي امام په دې برخه کې د هر راز معاملې خبر رد کړی ده، دی لا هم د خپلې پریکړې د عملي کولو په اړه فکر کوي. په دې اړه جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
د امریکا د یوې وړې کلیسا د مشر لخوا د قرآن کریم د سوځولو د ژمنې د وروستیو تحولاتو په لړ کې د فلوریډا د دې کلیسا مذهبي مشر اعلان کړی چې د سپتمبر په 11مه پر امریکا د تروریستي بریدونو د 9مې کلیزې په ورځ د قرآن کریم د سوځولو لپاره خپله پریکړه ځنډولې ده. تیری جونز وویل د دې ټولنې دا پریکړه وروسته له هغه کنسل کړه چې واورېدل د امریکا یو مسلمان ملا چې غوښتل یې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پر ځای جومات جوړ کړي له خپلې جنجالي پریکړې څخه تیر شوی دی. د زیاته کړه خو وروسته له دې چې امام فیصل عبدالرؤف دا خبره رد کړه چې ګنې له ده سره یې د سپتمبر د 11مې د برید په ځای کې د جامع جومات او اسلامي مرکز د ځای بدلولو خبره منلې ده، نو ده هم خپله پریکړه بدله کړه او بیا به هم د خپل پلان د عملي کولو په اړه غور وکړي. پاستور جونز وویل د امام عبدالرؤف د وینا په اړه د فلوریډا یوه امام دته غلط معلومات ورکړي وو. فیصل عبدالرؤف پرون وویل دی د جونز د دې پریکړې هرکلی کوي چې قرآن به نه سوځوي، خو زیاته یې کړه چې ده نه له جونز سره خبرې کړي او نه یې په دې برخه کې کومه معامله ورسره کړې ده. جونز د خپلې پریکړې د فسخه کولو خبره پرون د فلوریډا په ګینیسویل کې له خپلې کلیسا بهر خبریالانو ته اعلان کړه. امام موافقه وکړه چې د جمعات ځای بدل کړي، نو موږ هم دا ومنله چې د شنبه په ورځ د قرآن کریم د سوځولو له پریکړې تیر شو. زه به د شنبه په ورځ نیویارک ته ولاړ شم څو له امام سره وګورم. د کلیسا پاستور زیاته کړه چې دی د جمعات د جوړولو د ځای بدلېدو ته په دې سترګه ګوري چې خدای د ده هدف ترسره کړی دی. د سپتمبر په 11مه د قرآن کریم د سوځولو پریکړه له تروریزم سره د مبارزې یوه نوې بڼه وبلله. د قرآن کریم د سوځولو لپاره د تیری جونز پریکړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما، جګپړو امریکایي پوځیانو او د نړۍ د هیوادونو دولتي او مذهبي مشرانو وغندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون شخصا جونز ته ټلیفون وکړ او غوښتنه یې ترې وکړه چې له دې کاره لاس واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نیویارک کې د سپتمبر د 11مې د بریدونو پر ځای د یوه اسلامي مرکز د جوړولو لپاره د دې پروژې د مسؤلانو د حق ملاتړ او پر دې خبره ټینګار کړی چې د رښتینې اسلام او افراطي اسلام ترمنځ توپیر شته. اوباما له دې مخکې د قرآن کریم د سوځولو لپاره د عیسوي پاستور د پریکړې غندنه کړې وه او هغه یې یو رانوونکی عمل بللی و. د ویلي و چې دا به د افغانستان او پاکستان په څیر هیوادونو کې لانجو ته لمن ووهي او د القاعده په څیر تروریستي ډلو ته به د نورو کسانو د استخدام پلمه په لاس ورکړي.
If he's listening, I just hope he understands that what he's proposing to do.
که پاستور جونز خبره اوري نو زه هیله لرم چې دای به وپوهیږي چې هغه څه چې دای غواړي وکړي زمونږ امریکایانو له ارزښتونو سره بشپړ توپیر لري، ځکه دا هیواد د مذهبي ازادیو او د مذهبي زغم د نظریې پر بنسټ جوړ شوی دی. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د فلوریډا د عیسوي پاستور پریکړه وغندله. ویل دا پریکړه د امریکایانو د اصلي ذهنیت څرګندونه نه شي کولی. د اندونیزیا، ماليزیا او هند په څیر هیوادونو چې په ګڼ شمېر مسلمان نفوس لري هم پر ولسمشر باراک اوباما غږ کړی چې د جونز د اقدام مخه ونیسي.
په امریکا کې د یو ملا امام څرګندونې راغلي دي چې ویلي دي په ګراوند زیرو سیمه کې، یعنی د نیویارک په هغه سیمه کې چې 9 کاله مخکې تروریستي بریدونه وسول او د دې شهر اسمانڅکي ودانۍ ونړولې، د جمعات جوړېدل دومره مهم ځکه نه دي چې دغه کار شي د مسجدونو په وړاندې نور خلک راوپاروي. امام محمد مصری پرون خبریالانو ته په دې اړه زیاته کړه.
I have made this morning contact with the office
د وی ز د ډیرو مسلمانانو او غیر مسلمانانو امریکایانو په شان د ګراوند زیرو په سیمه کې، یعنی د نیویارک په هغه ځای کې چې د سوداګری اسمانڅوک ودانی په کې ویجاړ شوی، احساس کوم د جمعات جوړېدل لازم نه دی، ځکه چې دا کار د یو شمیر خلکو د تحریک سبب کیږي چې په ټول هیواد کې د جمعتون په وړاندې وپاریږي. د فلوریدا ایالت د دې کلیسا د مشر دغه پلان چې غواړي په دې سیمه کې د جمعات جوړېدو په عکس العمل کې قرآن کریم وسوځوي په نړۍ کې د زیاتو ادارو او سازمانونو لخوا غندل شوی دی او ټولو د دې پلان د عملي کېدو مخنیوي غوښتنه کړې ده.
اختر دې مبارک شه ای مؤمن بنده اسلام، روزی دې شقبولې تلاوت پاکمان، روزی دې شقبولې تلاوت پاکمان.
نن د کوچنی اختر لمړی ورځ ده. د ازادي رادیو د ټولو همکارانو په نمائندګۍ تاسو ټولو ته د دې نیکمرغه ورځې مبارکي وایم. په دې هیله چې دغه اختر افغانستان ته د سولې او ورورولۍ دغه ورځ ملي یووالی زیری له ځان سره ولري او تر څو شیبو پورې ازادي رادیوي مجله وړاندې کیږي.
یہ قبول شے خدای بخشلی مسلمان ہیں جنے یہ قبول شے خدای بخشلی مسلمان روشی دی شے قبولی تلاوت دا پاک قرآن ہے
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غتنفریم. د کمکی اختر ورځ شپې مو بختوری. قدرمنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجله په روان خبرونه کې له مسعود حلیم وردک سره، یعنی له داسې افغان خوشنویس سره چې د شهرت اوازه تر لری ملکونو پورې رسیدلې ده، مرکه اوری. د پښتو کیسې ډایجست له دنیا سره آشنا کیږي. د ژبې د وظایفو مهم ډولونه پیژنئ. د افریقا د خلکو یو خوش حکایت او نور مطالب هم اورئ. په سر کې د نور کله غوندی لینا شریفي او د اونۍ فرهنګي خبرونه.
افغان ژورنالیست سید حامد نوری د سنبولې د 14 نیټې په مخوستن په کابل کې د ناپیژندل شویو کسانو په لاس ووژل شو. ارواښاد حامد نوری ډیر کلونه د افغانستان راډیو تلویزیون د نطاق په حیث کار کړی او د افغانستان ژورنالیزم ته خدمت کړی وو. دی د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې یو فعال غړی هم و. د دې اتحادیې مشر عبدالحمید مبارز د ارواښاد حامد نوری د قتل او د هغه د کار او شخصیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دا خبر دی د تاسف او تاثر ور دی، ځکه چې حامد نوری چې په لومړی میکرویان کې په قتل رسېدلی دی زموږ د اتحادیې مسلکي مرستیال و او په خپله هم یو مؤسسه تاسیس کړی و د نارون په نامه، چې په هغه مؤسسه کې ځوان ژورنالیستان د ویان په حیث تربیه کېده او درې څلور دورې فارغ هم ورکړی و. او حامد نوری یو سریع اللهجه ژورنالیست و یو ادیب و او د افغانستان د ادبی او د ژورنالیستانو د مطبوعاتیانو په جامعه کې یو شخصیت و د قدر وړ و.
د یادولو وړ ده چې ولسمشر حامد کرزی د سید حامد نوری د قتل په مناسبت د خوشینۍ د پیغام په ترڅ کې داخله وزارت ته حکم کړی چې د سید حامد نوری د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ته وړاندې کولو په کار کې له هیڅ راز هلو ځلو ډډه ونه کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه هیواد د لوټ شویو لرغونو آثارو د ترلاسه کولو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم دغه وزارت د لوټ شویو آثارو سور لیست بیلو بیلو هیوادونو او انټرپول پولیسو ته استولی چې د افغانستان د غلا شویو آثارو په پیژندلو کې ورسره مرسته وکړي. له راپور سره سم د سور لیست کتاب کوټای د یونسکو په مرسته په زور ټوکونو کې چاپ شوی او د نړۍ ګڼو هوایي ډګرونو د ګمرک مامورینو او د پولیسو ادارو ته استول شوی دی. د سولې د نړیوالې ورځې د رانژدې کېدو په ویاړ د تېرې سې شنبې په ورځ د کابل په بابور بڼ کې د افغان انځورګرو د آثارو یو نندارتون پرانستل شو. د نندارتون د پرانستې په مراسمو کې په ځینو افغان مقاماتو سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي سټیفن دی مستورا هم برخه واخیسته. د افغان انځورګرو چې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یې د خپلو انځورونو له لارې د سولې پیغامونه لیږدولي دي ستاینه وکړه او په ټولو افغانانو یې غږ وکاوه چې د خپل هیواد د خیر او نیکمرغۍ لپاره د سولې په هڅو کې برخه واخلي. د انځورونو دغه نندارتون د فیروسکو مؤسسې په زیار جوړ شوی دی.
مسعود حلیم وردک په کابل کې د پولیسو په اکاډمي کې زده کړې کړې دي او همدلته استاد وو. خو د خطاطۍ شوق استادی ور باندې پرې شوده او د خوشنویسۍ د لیلا د در ملنګې کړ. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. دی راته وایي
د خطاطۍ سره مې خیب د کوچنیوالي نه ډېر شوق علاقه او په خپلو همصنفانو په دې کې صاحب د خطاط او خوشنویس په نامه صاحب شهرت مې درلوده. تا زما دومره مینه او علاقه ورسره زیاته وه د خط د هنر سره چې ما شپه ورځ نه پېژندله. شاید په څلورو ساعتو کې ما درې ساعته یا څلور ساعته خوب کوه. نور مې ټول صاحب د علاقه مې د خط سره زیاته وه او هېڅکله زه یې دې کار نه خسته شوی نه یم.
اوس هم هغومره علاقه لري؟
بالکل صاحب بالکل.
خطاطي خو ډولونه لري، نسخ دی، نستعلیق دی، نور ډولونه دي. هغه استاد وکیلی پوپلزی ته به یې د هفت قلم استاد ویل، د خطاطۍ د ټولو مشهورو و مکتبونو استادو. تاسې له کوم طرز له کوم سبک خطاطۍ سره ډېره دلچسپي لرئ؟
زه په فضل د خدای څو نوه خطونه ټول لیکم، لکه نستعلیق، سلس، عربي، شکسته خط.
له کوم سره ډېره جوړه ده بیا؟
طبعا چون دا دولس یا دیارلس آخر کالونه زه کتابت د قرآن عظیم شان کوم، نسخ خط ډیر لیکم او نور خطونه هم لرم او لیکم. خو خاص علاقه مې د کتابت د قرآن عظیم شان سره او په دې ډیر خوشاله یم چې ما په دې عصر کې تقریبا 15 جلد قرآن عظیم شان په لاس باندې لیکلی چې نن د عربي ملکو د پادشاهانو سره په قصرونو کې موجود دی. ورسره
تاسو خطاطي څنګه دومره مشهور سو چې نور ملکونه هم ور باندې خبر سو او د نور ملکونو پادشاهانو ته ان ورسېدل؟
دلته زه معرفي شوم سفارت د ملکو ته او دوی بیا زه د دوی نه ډېر منندوی یم، ځکه دوی هغه شرایط او هغه عزت چې موږ ته راکړی دی. زه خاص پادشاه د عربستان سعودي فقید ملک فهد بن عبدالعزیز خپله زه دعوت کړی وم.
په کوم کال؟
په څلور اتیاوم کال کې.
ښاغلی حلیم وردک، ما اورېدلی دي تاسو خو یو ځل ولسمشر کازی سره هم عربی هیوادونو ته تللی وی، څنګه د سفر څه وختو
وروسته لغنه صاحب چې عربستان سعودي نه راغلو صاحب بیا دوه درې کال وروسته ما بل قران عظیم شان چې کله پلاس ولیکه بیا دلته معرفي شولو. بیا زه وختلم صاحب دلته ولسمشر او په رسمي سفر کې ورسره لور د کویت پادشاه ته هم د بل قران عظیم شان چې لیکلی و په شکل د تحفه د رئیس جمهور د خوانه ورته وړاندې شو.
نو تاسو چې ولسمشر کرزی هم لزان سره خارجي سفرونو ته بغولی یاستو، ستاسو آثار په عالم اسلام کې په دې سویه په لوړه سویه مطرح دي، نو څنګه بیا افغان حکومت ستاسو هنر ته څه توجه وکړه، څه امکانات یې درته برابر کړل؟
ولې نه صاحب، کله چې بیرته افغانستان ته راغلو صاحب زه د وزارت داخلي نه صاحب د ولسمشر د حکم په اساس صاحب زه هغه ځنه راغوښتل شوم په حفظ د نظامي امتیازات و ملکی بخش کې صاحب زه تعین شوم او په اداري امور کې ما کاغذ او قلم واخیست او بل قرآن عظیم شان مې صاحب شروع کړ چې تقریبا لس جزه ما وم لیکل. په دې وخت کې د رئیس صاحب د اداري امور تبدیل شو. خو کله چې نوی رئیس د اداري امور راغی برلوه د دې چې ما د رئیس جمهور حکم درلود او رئیس جمهور خپله ماته د وظیفه را کړې وه چې زه به دلته کتابت د قرآن عظیم شان کوم. خو سر دغنم زه صاحب په غیاب د دې که چې زه خبرم یا خوشحالم په دې کار باندې زه اطلاعات و کلتور وزارت ته ولیږل شوم. اولته چون دا وزارت خاصتا وظیفه هم داده چې ما غو هنرمندان د خلکو ته صاحب خاصه توجه وکړي او مسئولیت زموږ اصلا همدا وزارت لري. خب دویم هیڅ نو توجه مکتونه کړه او صرف اوس کار شخصی کوم. اما یو ځای کې دولتي اداره
کې وزارت ماموری است؟
بله صاحب، صرف یو اداره کې صرف وزیری امضا کوم. ماته یو نیم دوه کال کې چې هیڅ نو شرایط نه دي برابر شوی.
اگر قران عظیم شان چې په ار کې په اداري امور کې شروع کړی و تاسو ول چې لاس ټو کوم ولیکه اغه په تکمیل کو کاغه پروژه ما سپات اس؟
نه صاحب، اغه ما سپات شول، اما پروژه ځای په ځای.
نو اوس شخصی کار کوي؟ یعنی ماش د دولت اخلي یو کار دولت کار نه درسپاري؟
بله صاحب، فعلا هم داس یو ځای کې صرف ما شخلم او کار شخصی کام است.
نو تاسو چې په اطلاعات و کلتور که وست وایست چه کار مم دغا سی سردرگوم پاتا دی، ولی بیرته داخله وزارت مراجعه نکوی، ولی خپل اغا پخوانه وزیفه نشغاله وی دی پولیس و پاکرمی که دی وستاد پسیفت
داشت سب زید وزارت داخله نراغله هم دی رئیس جمهور دی حکم پا اساس راغله هم سب او تاستو بهتر معلومه چه یا نظامی فرد ملکی بخش تراتلل و کار کول در د خپل رئیس د دولت حکم غواړي او برعکس یو ملکی کس چې غواړي نظامی بخشتل چې هم داسې دي او اوس بیرته چې زه غواړم وزارت داخلي ته لاړ شم هلته زه مجبورن بیرته باید رئیس جمهور پر شکل چې سړی وګوري او هغه ته قناعت ورکړي چې زه په دغه بخش کې موثر یم او لاړ شم بیرته رئیس جمهور ماته حکم راکړي نو شرایط برابر نه دي همداسې پاتې یو
په خو وختونو کې مطبعې ډېر انکشاف نه و کړی او د کمپیوټرونه هم نه و راغلي نو د خطاطۍ هنر اقتصادي اهمیت هم ډېر درلود خو اوس معمولا ډېر کارونه چې پخوا په خطاطانو په پیسو کول اوس یې مطبع کوي اوس یې کمپیوټر کوي څنګه په مادي لحاظ هم د خطاطۍ هنر په افغانستان کې بازار لري
په افغانستان خود قلم د نوک نه ډوډۍ خوړل سب دا حتی بیخي ناشونې ده دا خبر ټوله ته واضح ده خو بیا هم فضل د خدای ما برکت قران عظیم شان چې مکترو سپوره وګی نه پاتې خو زه کارم په دې نه کوم چې زه او رازانه هغه ډوډۍ پیدا کوم د دې کار نه ځکه بیا خپل هغه اصلي کیفیت د لاس ورکی زه دا کارم چې کوم دا د جهانی نندارتونونو په خاطر دا کار کوم
نړیوالو نندارتونونو ته مو پخوا هم اثر استولی دي
بعض نندارتونونو ته هم اثر استولی لکه د قران عظیم شان نندارتون چې په تهران کې او هلته خپل اسلام آباد کې په 1999 یم کال کې صاحب هلته موږ نندارتون دلو شخصي زما دایر شوی او غیر دغه نه صاحب په داخل د افغانستان کې یو شی چې زه غواړم یاد کړم افتخار د اولین هغه چا چې د قرآن عظیم شان د نزول په مناسبت قرآن عظیم شان نندارتون جوړ کړی چې د 3 کالو راهیسې دوام لري په باغ بابر په بانډ کې صاحب دا جوړ کړی دی او صاحب یې 4 کال ویله خیر
یو وروستۍ پوښتنه معمولا لوی خطاطان لوی خوشنویسان شاګردان هم روزي چې دغه سپیشلای هنر ادامه پیدا کی راتلونکو نسلونو ته هم ورسیږي تاسو څنګه شاګردان لري
وای هر شی یو آفت لري د علم آفت داده چیز دی که او چاته ورت زدنه کی ځکه دا وړل د جان سره دا بیا خپل هغه ثواب برکت لمنځ زی ما خپل هنر او خطاطی د هیڅ نه دریخ کړی نه ده هر څوک چې مینوال پیدا شوی دی ما لارخونه ورته کړی کومک ورسره کړی خداس خاص ما درته ویل صاحب چې دا شرایط اجازه نه راکوله چې د 10 ځای ول روسه چل شاګردان وروزو او نن به تاسو به تر مالی میغه څوک چې مین لري د خط هنر سره بیاغه اقتصادي توان ډیر ضعیف دی هغه چې بیا خدای پاکر شي ورکړي دی هغه به د هنر سره بیا مینه کمل لري
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه وري
په دې ورسته یو ورڅو کې یو امریکایي ژورنالیست او محقق د نړۍ د شزو په اړه یو کتاب کښلای چې نیم اسمان نمیشي د نیم اسمان په اړه د یو ریپورت شباره لینا شریفی لولی
تاسو څه فکر کوئ په دنیا کې به د نارینه او شمیر زیات وي که د ښځو لیکوالې شیرلی وودن په خپل تازه تحقیق کې معلومه کړې ده چې د ښځو شمیر کم دی شاید 100 میلیونه نورې ښځې په کار وي چې له نارینه وو سره یې شمیر برابر شي دغه لیکواله او محققه وایي چې په 19 میلادي پیړۍ کې د انسانانو لویه وظیفه دا وه چې غلامي ختمه کړي او انسانان له مرییتوب او مینځیتوبه راوباسي په 20مه پیړۍ کې لوی کار دا و چې له استبدادي نظامونو سره مبارزه وشي او په 21مه پیړۍ کې د انسانانو تر ټولو لویه اخلاقي وظیفه دا ده چې له ښځو سره د ظلم ټغر ورټول کړي میرمن شیرلی وودن په خوا د نیویارک ټایمز خبریاله وه نن سبا بانکداره ده هغې له خپل میړه نیکولاس کریستوف سره په شریکه په دې وروستیو کې د نړۍ د ښځو په باره کې یو کتاب بشپړ کړی دی چې نیم آسمان نومیږي د نړۍ د ښځو په اړه د خپلو تحقیقاتو په اړه CNN ته وویل چې په چین کې چې خبریاله وم نو را معلومه شوه چې ښځې تر نارینه وو کابو 30 میلیونه کسه کمې دي او د دې شي لویه وجه دا وه چې اوس د ماشوم جنسیت په تلویزیونی معایناتو کې معلومیږي نو اکثر چینی کورنۍ چې یوازې د یوه کوچني د لرلو اجازه لري دا غوره بولي چې لور نه بلکې زوی ولري د میرمن شیرلی وودن په قول که څه هم د دنیا په ځینو پرمختللیو هیوادونو کې د نجونو شمیر تر هلکانو زیات دی خو که ټولې دنیا ته نظر واچوو نو کابو 100 میلیونه نورې ښځې هم په کار دي چې شمیر یې له نارینه وو سره برابر شي د میرمن شیرلی وودن په نظر د ښځو د شمیر د کموالي تر ګردو لویه وجه هغه ظلم دی چې له ښځو سره کیږي. په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې د نارینه و په اندازه تعلیم نشي کولای او اکثره میرمنې په کور ناستې وي. د دې شي نتیجه دا ده چې اقتصادي قدرت او نور امکانات تر ډېره حده د نارینه و په لاس کې وي او میندې او پلرونه غواړي داسې اولاد ولري چې د پرمختګ امکان یې ډېر وي. د میرمن شیرلی وودن په فکر له ښځو سره د موجودې بې انصافۍ د مخنیوي او له نارینهوو سره د دوی د شمیر د برابرۍ یوازنۍ لاره دا ده چې ښځې د نارینهوو غوندې کار او تعلیم ته پرېښودل شي. کله چې ښځې د نارینهوو په اندازه کار او تعلیم وکړي، د کورنیو او ولسونو بېوسي او غریبي به کمه او ژوند به بهتره شي. د میرمن شیرلی وودن په قول یو نجلۍ چې ښوونځي ته ځي هغه تر بې سوادو نجونو وروسته واده کوي. د دې ماشومان لږ وي او د خپلو اولادونو لیاقت او تکړهتوب ته یې توجه زیاته وي. کله چې ماشومان ښه وروزل شي او نجونې او هلکان دواړه د کار کولو امکان ومومي، ژوند په خپله بهتره کیږي. میرمن شیرلی وودن په خپل کتاب کې لیکلی دی چې اوس ډیر کلونه کیږي چې د ښځو د کار او تعلیم په مخ لاره پرانستل شوې ده. دا لاره څوک